ګرانو کتونکو او اوریدونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهې ورځ ده 2018 کال او د نومبر 23 نیټه ده. وختونه دي په اسلام آباد کې د ماخام 8، په کابل کې دي د ماخام 9 او په واشنگتن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. د ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په پروګرام کې به په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خلاول مهمه موضوعات
په پاکستان کې مطبوعات، پارلماني مشران او ټولنیز رسنۍ وایي حکومت او فوج د پنجاب یو موټی سخت دریځو ته تسلیم سوی دی. د سینر چیرمن رضا ربانی ویلي تحریک لبیک سره د تړون په اړه د پارلمان څخه هیڅ پوښتنه نه ده سوې.
او په اسلام آباد کې د شلو ورځو نه زیاتې مودې پورې د مذهبي تندروانو د احتجاج وروسته د پاکستان اعلی عدالتونو قاضیانو جدا جدا دریس خودلی دی. پرون د اسلام آباد های کورټ یو قاضي د فوز په کردار سختې نیوکې کړې وې، خو نن د لاهور های کورټ د فوز ستاینه کړې ده.
او د شمالي وزیرستان ډنډیدر په خیل بیا کور سو خلکو کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل سوې ده. خو د میرام شاه او میرعلي اوسیدونکي وایي کورونه یې لا هم هغه ډول وران ویجاړ پراته دي.
څټکې تاسو واورېدل وړاندې کوو اوس لنډ خبرونه.
په پاکستان کې تیر ورځ د حکومت او لبیک یا رسول الله په نوم یوې مذهبي ډلې د مظاهره چیانو ترمنځ د تړون وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې او مطبوعاتو کې په حکومت سخت نیوکې سوي دي. مطبوعات لیکي چې له دغه تړون سره حکومت خپله اغیزه بایللې او توندلارو ته تسلیم سوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپله اداریه کې لیکلي چې حکومت وسلوالو ته د ریاست په کارونو کې واک ورکړی دی. او د پاکستان یو بل ورځپاڼه لیکي چې دغه موافقه په داسې برخو کې سوې ده چې د حکومت عملداري ته یې ګواښ رامنځته کړی. تفصیل رابیه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
او دغه تفصیل به هم تاسو ته په لږ ساعت کې وړاندې کوو، خو لاول تاسو ته لږ یو څو نور مهمه خبرونه وړاندې کوو. په د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د یوې احتجاج کوونکي مذهبي ډلې سره د حکومت په لوزنامو او د احتجاج ختمېدو په اړه د فوز رول باندې د پاکستان عدالتونو بیلابیل خبرګون هم خودلې. د لاهور های کورټ یو قاضي نن ویلي هر یو تن ته معلومه ده چې فوز دا هیواد د یوې غټې پیښې نه بچ کو. خو تېره ورځ د اسلام آباد های کورټ یو قاضي ویلي وو فوز څوک دی چې د منځګړیتوب کردار لوبوي. هغه ویلی وو که څوک سیاست کول غواړي نو په کار ده چې حکومتي نوکری دي پریدي او سیاست کې دي برخه واخلي.
د بلوچستان ایالت شار لورلای کې اوسیدونکو هندو لژکۍ وایي چې په 1992 کې د بابری مسجد له سوځولو وروسته د تاوتریخوالي کې د دوی یو مندر هم سوځول سوی و، خو اوس حکومت ودی ته فنډونه نه ورکوي چې دغه مندر بیرته ورغوي. خو د دوی په وینا دوی د پښتنو په سیمه کې ډیر د ورورولۍ او د ثبات ژوند تیروي.
پرون د ګل په ورځ د عراق په سرخار بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید په یو مارکیټ کې شوی دی چې د زخمیانو شمیره هم شاوخوا 30 کسانو ته رسیدلی. امنیتي چارواکي وایي بریدګرو لاول په ملکی وګړو ډزې شروع کړې او بیا یې خپل بارودي موادو ته چاودنه ورکړه.
د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس بنن وروسته له هغه د میامار له مشرې آنګ سان سوچی سره وګوري چې د دغه هیواد د پوجي مشر ویلي هیواد کې یې مذهبي تعصب نسته. ملګرو ملتونو او امریکا ویلي دي په میامار کې پوج د روهینګیا د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د هغوی ټول وژنه کوي.
او د چین حکومتي میډیا وایي نن د نهې په ورځ د فوز هغه چارواکي خودکشي کړي څوک چې د بډو رشوتونو په تور کې د پلټنو لاندې وو. زینوا خبری ادارې ویلي ژانګ یانګ د پنجشنبې په ورځ خپل ځان وجلې. ژانګ یانګ د مرکزی فوز د کمیشن او کمیونیست ډلې غړی وو. هغه د اگست میاشت راهیسې د رشوت اخیستو په تور د تحقیقاتو لاندې وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلکادر منوریدونکو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه ستریو غوږی اسا اوس مهم پام را ګرځو ریپورتونه لوري تل که څنګه چې وړاندې تاسو واردل په پاکستان کې مطبوعات پارلماني مشران او ټولنیز رسنۍ وای حکومت او د پوج د پنجاب یو موټی د سخت دریځو ته تسلیم شوی دی. د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي تحریک لبیک سره د تړون په اړه د پارلمان څخه هیڅ پوښتنه هم نه ده شوی. تفصیل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
تیر ورځ د فوج له اړخه د درېمان په توګه د حکومت او په اسلام آباد کې ناست د مذهبي ډلې د خوشي شرطونو د منلو په نتیجه کې ناسته خو ختم شوه، خو د تحریک لبیک د خوشي شرطونو منلو په نتیجه کې پر حکومت سختې نیوکې روانې دي او په دې اړه د فوج په کردار هم سوالونه رابرسېره دي. چې د کورنو چارو وزیر احسان اقبال خپل ویلي وو چې دا څه د خوشحالۍ ډکې نتیجې نه دي چې د پاکستاني په توګه پرې فخر وکړی شي. خور سرا اوس ته تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی ویلی چې د مطبوعاتو ته وړاندې سویل تلوسنامې د شپږو شرطونو نه علاوه یو شمیر نور داسې پټ شرطونه دي چې حکومت منلی دي. دوی دعوه لري چې حکومت پر دې خبره راضي سوی دي چې هغه تنان چې د مذهب د سپکاوي تورن وګرځول سي نه خو به ورته رعایت ورکول کیږي او نه خو به یو بهرني هیواد ته پرېښودل کیږي او د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو طریقه کار کې به هم آسانتیاوی راوستل کیږي. خادم حسین رضوی وایي چې د سکولونو او کالجونو په نصاب کې به حکومت د دې د ګوند په سلا نور مذهبي مواد شامل وي او په جماعتونو کې به د لاؤډ سپیکرو استعمال اجازه ورکول کیږي. د دې د وینا تر مخه حکومت په دې خبره هم راضي سوی دي چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله به د احمدیانو په دفاع کې خپل بیانونو په اړه د عالمانو بورډ ته وړاندې کیږي چې مشر یې خپل خادم حسین رضوی او نایب پیر افضل قادری دی او دوی دواړه به د رانا ثنا الله د قسمت پریکړه کوي. خو بل پلو ته د رابطو باوجود حکومت ته دغه پټ شرطونو په اړه څه ویلو ته تیار نه دی. تیر ورځ د حکومت سره لیکل سوی لوسنامې کې شپږ غوښتنې سوی وي چې پکې د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد لری کول الیکشن اکټ 2019 کې 7B او 7C په بشپړه توګه شاملول، د احتجاجي ناستې څومره خلک چې نیول سوي دي هغه ټوله خوشي کول، او د تحریک لبیک په ضد ګامونه پورته کوونکو حکومتي او انتظامی سیموارانو په ضد په دیرش ورځو کې پلټنې کول شامل دي. څېړونکي وایي چې یو مذهبي ډلې ټوله شرطونه منل د ریاست کمزوري څرګندوي. دوی ویره لري چې د دغه معاملو په اثر په راتلونکي ټاکنو کې مخې ته راتلی سي. د ریجنل پیس انسټیټیوټ مشر روف حسن وایي
پاکستان میں مذہب ہمیشہ ایک قیادی کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن ان آنے والے الیکشنز میں مذہبی جنونیت جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور کے اوپر سامنے چلا نیگیٹو
دی. پاکستان پٹاکونو کی مذہب یو مرکزی کردار ادا کوي، خو پراتلون کے ٹاکونو کی مذہبی جنونیت یو عنصر پتوگا رابر سے رکھے دی سی. بل پلوتا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شید شاه وایي چې د دین په نوم سیاست ډیر خطرناک دی. حکومت د ناستې پر معامله پارلیمان په اعتماد کې نو اخستی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د یوویشتو ورځو نه زیات ورځو پورې چې کما ناسته د تحریک لبیک پلویانو او د دوی سره نورې ډلې هم ملګری وي هغوی په ناسته چې کم احتجاجي ناسته کړې وه دغه ختمولو کې چې کومه لوزنامه پرون شوې ده، او بیا په دې کې چې کوم د فوز کردار مخې ته راغلی دی د منځګړیتوب یا د منځګړي په حیثیت باندې، نو نیوکې ډېرې روانې دي. اسلام آباد های کورټ خو خپل دریز هم په عکس العمل په سختو ټکو کې په دې باندې ښودلی دی، خو لاهور های کورټ بیا د دې ستاینه کړې ده. پاکستانی میډیا کې نن یو شمیر چې کم د ورسپانو آنلاین چې کمې پانی دي نو هغه هم په دې باندې اداري لیکلې دي. دغه اداریو کې هغه د لوزنامې په حواله سره او بیا د فوس په کردار په حواله سره سوې لیدي. د ډیوا خبريال حمید الله ستاسو د پاره په دې ریپورت کې دغه ټول خبرګون راټول کړي.
د انګریزي وطن ورځپاڼې د نیوز خپل یوازینې اوږدا ادارې کې لیکلي د پاکستان د ریاست او د تحریک لبیک د هادم رضوي ترمنځ لوزنامه کې ریاست رضوي ته بګونډه شوې. ادارې وایي د تحریک لبیک د پرلت وخلو د پیل نه د دې مسلې د هواري پورې د تمامه حقوقون کې تماشې هر هغه اندهنه پرختنی کړي چې د هیواد وګړي او درست نړۍ د پاکستان د ریاست لخوا ترهګرۍ او انتخاب پسندې سره د جګړې په اړه کوي. ادارې وایي دا معاهده د ریاست د تمامو ادارو ترمنځ د همکارۍ داوو باندې رښتونې پوښتنې راولاړوي. اداری لیکلی چې د هیواد د خپل امنیت او د نړیوالې تګلارې په اړه د ریاستي ادارو ترمنځ د اختلاف خبرې هوکېږي، خو دا اختلافات د 2000 کسانو د یوې ډلې چې اسلام آباد یې تړلې وو پورې رارسېدل هپه کوونکي دي. اداري وایي حکومت د اول سره د یرې پالج واخلې وو او اخره کې رضوي ته سلامي شو. اداري وړاندې لیکلي چې تحریک لبیک ته د حکومت او ریاست د سلامي کېدلو اثرات او اغېزې باید ډېرې اوږدې وي، او دا ځکه چې د هیواد سرحدي ډلې اوس په دې پوهه دي چې د 2000 کسانو د راغونډولو سره دوی په ریاست او حکومت هر خبره منلې شي. اداري وایي دا شخړه د یوې ستونزې او مسلې په اړه نه وه، بلکې د سهدریزه او تندرو فکر ته د هیواد په سیاسي میدان کې د زیاتې برخې د پاره د لارې د هواري وه چې اوشوه. اداري په پای کې لیکي چې اوس دا کشاله هواره شوې، ریاست د خپل ګورننګ یا د انتظامي چارو د تګلارې بیا کتنه وکړي. بلخوا د انګریزي بلې وتلې ورځپاڼې ډان د کیپیچولیشن یا سلامي کېدلو د سرحد لاندې په خپل ړمبنې اداري کې لیکلي دا یوه داسې ماتې ده چې مازغه په ګنګس او زړه پې ډوبېږي. اداري وایي د ریاست د تمامو څانګو او د فیض آباد د احتجاج کوونکو ترمنځ شوې لوزنامه د حکومت او د ریاست د ادارو په لیجیټیمیسي او اخلاقي ولاړتیا باندې تراخه گزارنه دي. اداري وایي د یوې پاڼې د شپږو خبرو په یو لنډر وزنامه کې د پاکستان ریاست داسې ګڼې خپلواک بیللې چې په هیواد د لمبو پورې کولو خطر راپېښ کړی. د هیواد د قانون وزیر باندې د پټوی نه لګولو په شرط د خپل څوکې نه د لرې کولو فیصلو د اداري وایي دا فیصله که په یره کې شوي او یا که په بل څه کې، خو دې سره ریاست د خلکو ګڼې یا تندرو مشرانو ته د پټوی ورکولو اختیار هم ورکړی دی. اداري وایي د پرونی معاهده سره په هیواد کې ډیر څه بدل شو او د دې بدی اغیزې به هیواد تر ډیر مودې احساسوي، او اداري بیا پوښتي چې په هیواد دومره لوی مصیبت اول را پریوت. د دې ځوابونه د ریاست تمام مخونه په خپل کارګردګۍ او اهلیت کې لټول شي. د ډان پرنګ د هیواد په تمام مطبوعاتو کې د سړنکارانو رائے او کالمونه د پرونی معاهده په اثراتو دي، او وتل سړنکار حادم حسین وایي
د منتخب حکومت لاری په هر غاړه باندې یا په هر شي کې ټینګول غواړي. آئین او د قانون د لارې نه د منې کولو یا د هغې د خورولو دپاره باید چې ادارې سیاسي ادارې او د امنیتي ادارې حرکت کې راشي. دغه انتحاګت تندرو خلک او بیا هغه حکومت چې کوم منتخب خلک دي هغې سره تړل او هغې سره کوټ کول مساوي کول، داسې ویل نو دا منتخب حکومت هغې سره مساوي کولو.
خو د ډان ادارې وړاندې لیکي چې د مسلم لیگ نن حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله راپېښه شوه، او د هیواد د سیاست د اختلاف ګوندونو هم په خپلو وختي ګټو کې ریاست ته ډېر زیان واړولو. ادارې وایي د پوځي قیادت د دې کشالې په هواري کې د رول لوبولو سره په ولس کې د ستاینې کچه لوړه شوې، خو سیاسي حکومت ورسره بدنامه شوې، خو د دې تاوان به د ریاست او ولس ته پاره شوي. ادارې وایي د احتجاج کوونکو د یو داسې روایت بنیاد کېښود چې اوس به نورې ډېرې ډلې هم دغه لاره خپلوي، او په داسې کې د هر چا د غیر محفوظه کېدو خبره باسه ډېره غټه خبره نه وي. سهدریزه ډلو د خلکو د راغونډولو د نفرت او تشدد د سیاست زور خود. اداري وایي د کامل ریاست د پاره مایوسي او ناامیدي د یوې خبرې حل هم نه دي، خو دې خبرې ته بانه نشو جوړ دی چې ریاست یو لوی تاوان وموند. اداري په پای کې پوښتي چې په ریاست او ټولنه کې داسې څوک شته چې دا زیان پوره کړي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د کډر من اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام را ګرځو چې پرون د اسلام آباد د های کورټ یو قاضي جسټس شوکت په دې نیوکه کړی و چې څنګه پوج کولای شي چې د حکومت او د فیض آباد د مظاهره چانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب یا درېمګړیتوب وکړي. خو هم نن بیا په لاهور کې د لاهور عالی محکمې د پوج ستاینه کړې ده او یو قاضي ویلي دي چې پوج په چې منځګړیتوب وکړ له دې څخه هیواد له ډېر لوی مشکل څخه وایستی. تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ همکاري منزه شهید د جګړې جوړې خبريال پیر ولای شاه څخه پوښتلی او ریډیو ته یې ور بیا ستاسو پام را ګرځو.
تیرر وز درنا چې په اسلام آباد کې څنګه ختمه شو او هغه کې کوم د فورس کردار مخه تراغلو دا غي په سر د اسلام آباد ستر عدالت یو قاضي ډیر سخت برګون په لیدو کې راغلو. هغه ویلو چې فورس ته دا اختیار چا ور کړی دی سخت نیوکه کړی وي د فورس په کردار باندې تر دې پورې ویلو چې د پاکستان هغه فوزي جرنیلان چې په کار درو چې هغه د حکومت سره کومک کړو او دغه شرخو خیر خواره کولو د دې په ځای اغیره درېمګړی کردار څنګه لوبو او بیا د اسلام آباد ستر عدالت قاضي چونو هغه د حکومت نه پدې سپیناویم غوښته او دائم ورته هدایت کړو چې کوټه پدې مطمئنه کړي چې دا لوزنامه څنګه شوه دا پدې کې فوز بیا دومره بنیادی کردار څنګه لوبولو. د دغه خبرو راتلو نه پس تیر ورځ چې کوم جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې کړې وي پاکستان کې د احتجاجي پرلت خورېدو والی سره بیانیې چې وا هغه مکمله بدل شي وا او پرون ټول ورځ او بیاننم په میډیا کې دا باس کېدو چې د فوس کردار باندې او سخت ټکونه کېدل په سیاسي خلکو هم کول او نورو خلکو هم کول یعنی په سوشل میډیا باندې یو ډېر سخت برګون پدیدو کې راته. نن د لاهور های کورټ یو قاضي محمد امین د یو کیس اوریدنې په محل هغه د فوس د کردار ډیر تعریف کړی دی. هغه دا ویلی دی چې کوټیر ورځ فوس کردار دا نو لوبولې یعنی دغه تړونې نو کړي نو ډیر نقصان کې دي شو ځاني نقصان کې دي شو خلک وجل کې دي شو. هغه دا هم ویلی دی قاضي محمد امین چې د پاکستان فوس کم کردار لوبوي هغه ډیر یو تعمیری او ډیر یو مهم کردار دی او دا غي اډوسو نعم البدل نشته دی نو لګي دا سه چې تیر ورځ د پاکستان د اسلام آباد های کورټ د قاضي په ټکونو باندې کومه بیانیې مخه تراغلې وانه نن دا غي یو جواب مخه تراغلې دی. خو نن چې کوم د لاهور های کورټ ریمارکس یا خبر مخه تراغلې دی غي هغه شانتي په میډیا کې او په ولسی کې چې زین دي نیولې کم زه چې تیر ورځ د شوکت صدیقی د بیان نرستو ملاو شو میډیا کیم او پولیسی کا چا
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
د اف ډی ایم ای له خوا د شمالي وزیرستان د ډنډې درپخیل نه به کور کړی شوی یا کډوال شوی د خلکو سلسله د واپسی سلسله بیا شروع شوی ده او د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې 1500 کورنۍ چې کمی پاتې دي هغه به واپس خپل علاقو ته لیږل کیږي. خو بل طرف ته د میرعلی او د میرامشاه خلکو د واپس لونه انکار کړی. دوی وایي په سیمه کې حالاتو نن دي خبر کورونه هم وران پراته دي څنګه واپس لشي. عدنان بیٹنی په تفصیل راکړي.
د پاکستان څنګهپلې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان مرکز میرال شاه سره نږدې په 3 کیلومتر لري وریا سویل ویتیس ډانډي تر پخیل سیمه څخه د پوځي عملیاتو په وجه به کورسي کډوالو بیر تخپل سیمه ته واپس ترېدو پروسه پیل شوې ده. او انتظامیا په خبره دغه مرحله د شمالي وزیرستان میرال شاه سیمه د کډوالو روستنۍ پړاو دی. ډانډي تر پخیل سیمه د کډوالو د واپس ترېدو مرحله تر 20 سپتمبر میاشت کې تر هغه وروسته ځندول شي و چې واپس تل یو کډوال په کور کې د صفایي پر مهال یو 14 شي و چې په نتیجه شي نږدې څلور کسان ټپيان شوی وو. ډانډي تر پخیل سیمه په تیر شي وختونو کې د افغان طالبانو حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو خوندې مرکز شمارل کېدو انتظامیه په خبره ډانی در په خیل سیمه څخه ناشته درويشتو نه زیات کورنۍ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال به کور سهوي او په تیر شوي مرحله کې ناشته تر وسو نه زیات کورنۍ بیرته واپس کړي هم دي د انتظامیه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی د کډوال په دورځي پښمیر تر یو نیم سل نه زیات کورنۍ بنو باکا خیل کډوالو کم کې نو لیکنه ورسره د قافلې په شکل کې بیرته خپل علاقو ته واپس کوي او د واپسې پر مهال به 2,000 روپۍ د کرایې او 500 روپۍ د خرڅ خوراک نغدي تر څنګ سیمې ته رسېدو وروسته تر شپږو میاشتو پورې به د نړیوالو په ملاتړ خوراکي توکي او ضرورت سامان هم ورکړلی کېږي. زیاته کړې دغه مرحله به د کډوالو تر خاتمې پورې دوام لري. انتظامیه ویلي دې مرحلې وروسته به د شمالي وزیرستان میرالي او میرانشاه سیمو د کډوالو په بشپړ ډول په ځای کولو دغه پروسه سرته ورسېږي. همدې سره د میرالي او میرانشاه سیمو څخه کډوال شوي خلکو مراعات تړلو امر هم کړی. د شمالي وزیرستان کډوالو ته د نړیوالو په ملاتړ میاشتنی خواړه او 2,000 روپۍ هم ترلاسه کېدي. خو د شمالي وزیرستان ظفر ټاون اوسېدونکی صدا ایوب خان وایي د یادې علاقو څخه اوس هم په زرګاو شمېره کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي چې حکومتي چارواکو څخه بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښته لري. هغه وویل کډوالۍ ژوند انتهایي ستړي کړي دي او چې حکومت دغه مرستې وتړلې نو دې سره به د کډوالو مشکلات نور هم سیوا کړي.
دا د میش سره انتهایي ظلم وشولو په پردي اجرېشې پرته دي په پردي کرېشې پرته دي نه چار شته نه دیار شته او سیم پیسې چې بانشي رشن یا بانشي وې دای واپسی نه شي. حالانکه او ته ته میاشته یو یو کول پی رکی دي چې مشته ټوکن روکړی دي او د میز واپسی نه دو شوی او اس دې میز د خلک دار شنیا او بسینیا باندې شولو. میران شاه بازار چې کوم دی او سر ظفر ټاون میران شاه بازار د سرای در په خیل دی ماچس کله ورته وای سو خیل یو وړوکه ور سره بازار سره لګیدل کله دی او سه کورونه د ډانډو ول دي چې دا غې نن واپسی روانه ده. نو دغه سو کلی لا پاتې دي د میران شاه تحصیل چې دا بالکل د میران شاه د بازار سره جوخت دي.
اخو د شمالي وزیرستان دی اف ډی ایم یعنی فاټ ریزاستر منیجمنت اتھارټي ویان عمران وزیر وای دغه علاقې خلاصې شوې دي. کډوال هم واپس شوې دي او کډوال دی واپسې پیکج هم تر لاسه کړی دي او هلته انتظامیه دي عملیات ورسته روان شوې دي. عام خلکو د کورونو شمیرنې کار هم روان کړی دي. خو زیاته کړه چې کوم کډوال تر دې وخت پر دغه علاقو ته نه واپس شوی نو دوی سره پر ریکارډ موجود دی او هغوی ته به دغه مرستې دوام تاری وي. خو چې کومو کډوالو د واپسې پیکج اخیستی دي هغې پسې دغه مرستې تړل کېدو پرېکړه شوې ده.
25,000 ریټرن کیش ګرانټ 10,000 روپۍ ترانسپورټیشن چې کم کس ریټرن دی هلته شپږ میاشتو راشن ته میلاو دی. موږ ریټرن کیش ګرانټ ورکړی دی ترانسپورټیشن مو ورکړی دی. هغه نه بعد د دې ټي ډي پي سټېټس چې کم دی ختم شو اوس مزید د هغه کورو سروې دی یا مطلب دا دی چې کومه ډمیج شوي دي هغه باندې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لګیا دی او هغه سروې کوي ورسره ورسره کمپنسیشن هم ورکوي. کم ندی تللی هغه ته اسسټنس ملاوی دي دلته بنو یا بل کم ریټرن شوی ندی موږ پر ریکارډ باندې آتا به اسسټنس ډیفینیټلی ملاوی دي ټولو ته ملاوی دي چې کم ریټرن نه اخته نه ملاوی دي.
یا دی ویچ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره په کال 2014 کې پوځي عملیات تر سره شوی وو او د عملیاتو نه اجدي تر 1000 نه زیات سیمایي خلکو کورنۍ خپل سیمې په پرشولو مجبوره کړې وي. که څه هم حکومتي چارواکي په زیات شمېر سره کډوالو دی واپسې ته فلري خو اخو ته په افغانستان کې مشته دي. شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د دوی واپس اسې لپاره څه غم نه کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټی وی.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای دیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر مون اوریدونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې په لورلای کې اوسیدونکو هندو لژکی وای چې په 1992 کې د بابری مسجد د سوځولو ورسته تا وترخوالو کې د دوی درمسال هم وسوځول سو. خو اوس حکومت ودی ته فندونه نه ورکوي چې د درمسال بیرته په ورغوي. خو دوی وای چې په لورلای کې ډیر په سوله اوسی او پښتانه ورسره د ورورولۍ چلند کوي. زموږ خبريال نعمت الله سرحدي هم د بوري سیمه ته ورغلی دی د هندو لژکیو سره خبرې کړي، د هغوی ستونزې معلومې کړي. راځي چې په شریکه وګورو.
د بلوچستان ایالت د پښتني سیمو دویم لوی ښار لورلای کې د پښتنو ترڅنګ د لژکیو کې د هندو ورورولۍ سره تعلق لرونکي په یو زیات شمېر دلته آباد دي چې دغه هندوان د پښتانه په ټولنه کې ډیر په امن وسیږي.
مجھ دلت پلورلائی شہر کے پراتے ہوں، ہم سرکار ہم عوام مجھ دیر شکر گزار ہوں اور مجھ دیر پا امن امان دلے پراتے ہوں
اور بل باقاعدہ بل علاقوں دار مجھ خلق را روان دی دلے وسیج دلے آباد امن امن لائے صاحب اور مجھ تاجرانی ہوں مجھ دلے دیر لوئے برادری پرو دی کاروباریانی اور مجھ دیر لوئے تحفظ دی
د لورلای ضلع ضلعي چیرمین شمس امزازی وای د چمنه بعد دلته په لورلای کې په زیات شمیر اندوان آباد دي چې د بلوچي سیمې کډه سوي دي او دلته وسیږي.
په سو ورو باندې دلته پر دې باندې د مذهبي ډلو لخوا پر دې حمله شوی ده. خو د دې د لورلای کم سیاسي قوتونه دي سماجی خلک دي په دې خوا به د کړګې ده او دلته کا عیسایان دي او کا هندوان دي دا دلته ډیر ښه پر امن ژوند کوي کاروبار کوي. ل سیوی زخه ل بلوس سیمې زخه سیال حالات خرابو هغه هندوان هغه عیسایان دلته لورلای ته راغلي دي او دلته ډیر ښه ژوند کوي. د دوی سره زموږ د دې کم ځایي خلک دي یا لوکل کمیونټي ده د دې زیاته په دوی خوا هم دي دوی سره مرستم کوي ځکه دوی دلته انتیا ډیر خوشحال.
خود اندو رورولی د پنچایت مشروای سدلت دوی په امن وسیج خود ژوند اسانتیاوی ندی ورته برابری حکومتي چارواکی د دوی غم وخوري.
سرته د مندر حالت لیدای سي د مندر په انګريز په زمانہ کې جوړ شوی دی بیا د مثال چا هم ریپیرینګ ندی کړي. مشت کم بجټ 92 کې مزمز د مندر وسیج دی بیا غبا د مندر چې موږ جوړ کړي س حکومت راکې سخ موږ خپل پیسو سره دغه د مندر جوړ کړي لیکن موږ هغه مندر هغه حالت کې ندی جوړ شوی چې کم مزمز په کار دی. مشت سر ډیر پریشانیان دي دلته زمر سره په مندر کې مندر په حوالہ کې وګوره سرویس په حوالہ کې وګوره تعلیم په حوالہ کې وګوره یا چیز ما خبر یو هر معاملې کې مجرز تلل زمر سنوای حقونه نه کوي چې کم مج حق لرو.
خود لورلای جوب ډیویژن کمشنر سیف الرحمن وای په لورلای ډیویژن کې د کوټ څخه بعد د لژکې لوی تعداد دلته ژوند کوي چې ډیر په امن دي خو حکومت ودی ته د ژوند چاري برابرول ټولي هسي کوي.
همارا جو اقلیتی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان سے بہت اچھا رابطہ ہے. وہ بہت اچھی حسین زندگی گزار رہے ہیں. وہ مین دھارے میں مین اسٹریم میں ہیں قومی ترقی کے اور ہم ہمیشہ ان کو تمام تر اپنی جو ترقی یافتہ قوموں کی طرح جو ترقیاتی کام ہیں اس میں شامل رکھتے ہیں.
تقریبا د وسنۍ سرشمیرنې 2010 کې د لورلای آبادی نه ډیر شلکه 2015 شول سوي ده. خو په هغه کې دلته وسیدونکو لژوکي سرشمیرنه تر اوسه حکومت نه ده ښکاره کړې. خو دلته وسیدونکو هندوان وای چې دوی د نفوسو تعداد تر 4000 څخه زیات دی چې دوی د مورنۍ ژبې سندي ترڅنګ پښتو ژبه ډیره پروانی سره وایي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر مونږ اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او هم لږ غړي ورسته موږ پات نیمه برخه کې به د قبایلی سیمی په اړه خبرې کوو او د نن ورځې موضوع چې مستاسو لپاره خوښه کړی ده هغه د په قبایلي سیمو کې و خبریالانو ته د کار موقع د هغوی ستونزې د هغوی مشکلات کم شای دوی رپورټ کولی سي څه نسي رپورټ کولی د وسلواله لخوا څه ستونزې ورسره دي او د حکومتي چارواکو لخوا له کوم ستونزو سره مخ دي څومره آزاد دي په خپل کار کې په دې ټولو موضوعګانو باندې به خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-03 او 03. له ډیو ریډیو سره اوسئ.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون د ګلو کتر منوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته شرغلسته لکه څنګه چې مې وړاندې درته ویلو نن به په قبایلی سیمو کې د خبریالانو د کار په موکې د هغوی ستونزې مشکلات د وسلوالو لخوا ورته ګواښنې د حکومت لخوا څومره په ازادي سره د کار کوي په دې موضوعګانو باندې به خبرې کوو او هم د ما سره لومړی میلمه صفدر داور صاحب دی چې هم په قبایلی سیمو کې یو سینیئر خبریال دی د ترڅنګ د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان دوه واره مشر هم پاتې شوی دی. صفدر داور صاحب په خیر علی او ستړي مسئ.
ډیره مننه کاکر صاحب تاسو ته مرکلی و.
ډیره مننه له تاسو څخه هم کور مو ودان. تر ټولو مخه کوم دار ته وایسه چې د یو خبریال په توګه په قبایلی سیمو کې چې تاسو څه وخت کار کوئ څومره ازادي لري چې څه شی ریپورت کولای شي او څه نه شي ریپورت کولای؟
ازادي خو بالکل نشته دی. کته وګوره ټول پاکستان کې هم خبریالان ډیر په ستونزو سره مخامخ دي. بیا که د قبایلی لکو زه خبرو کوم نو 9/11 نه مخکې چې کوم دلته 40 FCR دی دینا قبایلی لکو کې صحافیانو ته ډیر زیات تکلیف و بلکې نه شو کولای مشکلات یې لرل په دې چې 40 FCR د لاندې اظهار رائے باندې پابندی دی سیاست باندې پابندی وه. بیا چې کله 9/11 واقعا جوړه شوه د ټول دنیا جنگیالان راغلل دلته افغانستان ته قبایلی لکو ته نو بیا د دې خلاف چې کله دنیا اکشن واخیستو مطلب ډرون اٹیکس ملیټری اپریشنز او التا لوکل چې کم کلچر د سر جنگ جګړې یا یو راغلو مخالفت راغلو نو دې وجه باندې جرنلستان بیا کاته وګوره مونږ اول دوا جرنلستان 2015 کې وانه کې ټارګټ فول الانور او امیر نواب بیا کاته وګوره اوس د 2015 پورې زمون پنځل صحافیان لکه د لس کاله کې دا شهیدان شول او د سره زیات زخمیان شول او چا خپل کورونه او کلی پریښودل څوک د بنو ته راغلو سیټل ایریا ته څوک ډی خان ته راغلو څوک پېښور ته راغلو څوک اسلام آباد او کراچی کې نو دې باوجود هم کته وګورې هلته نه ډېرې زیاتې ستونزې اوس نن هم دوه زمونږ صحافیان څو ورځې مخکې سیکورټي فورسز وړي وو لنډې کوتل نه خلیل او یو بل ملګری ورسره نو آنن را خلاص ول د مونږ احتجاجونو او د غانه پسه دنا سور د مخ کې کته وګوره یو شنواز ترکځي او ورسره بل زمونږ ملګری اسلام ګل خیبر ایجنسی والا دا کډنی فل سور د مطلب دا سیټل ایریا نه دی او چتیږي او قبلی لا کوخه پریخي د خپل کورونه پریخي دي او سیټل ایریاس کوم دیتا مسلی دی په خاور کې اسلام آباد کې یو بل دی کې نو دا ډیرا مسلی دی او دا مونږ بار بار وایو خپل چې کوم تنظیمونه دي د صحافیانو حفاظت دپاره یا آواز اوچتولو دپاره دې ته مونږ بار بار اپیل کړی دی حکومت ته هم کړی دی او په دې چې کته وګورې یو طرف هم خوشحاله نه یو کانفلیکټ دی قبایلی لکو کې چرته اپریشنې شروع دي چرته طالبان دي چرته یوه دی چرته بله دی کته وګورې ساؤت وزیرستان نه چې کوم طالبان وي دې طرف نه ډېرې مسلې ورته بیا ورسره ورسره دغه چې نن سبا چې کوم ملیټنس دي یا دهشتګرد ګروپونه دي دا هم د میډیا په امپارټنس باندې دی پوه شوي دي لکه دی دا وایي چې د صحافیان یا صحافت زموږ لپاره استعمال شي بیا چې کوم علاقو کې اپریشنې شروع دي لکه نارت وزیرستان والا اپریشن زربز دومره غټ اپریشن وشو خو تر اوسه پورې لوکل صحافي آی ڈی پی کیم چې کم دی دیتا نه دی لاړ چې دای آزاد رپورٹنگ وکی دا شانت نارت وزیرستان ته چې خپل کلی ته زم التا ماته مسلی وی ز ایز ا جرنالیست التا ډیر نه کی دی چې پوسټونه دی وا شانت کار نشم کولای چې څنګه ز کول غواړم دا شانت ټول ٹرائبل ایجنسیز کے او ایف آرس کے دا مسئلے شتا دی او دے دے چے کم شہید بچان دی شہیدانو دا جرنلسٹانو عام تکلیفاتو سره مخامخ دی حکومت طرف نه هیڅ قسم د سره مدد نه کیږي د تنظیمونو نو دا شانت مونږ وایو چې په کار دا دی چې قبایلی علاقو کې امن راوستل غواړي د قوتونه یا قبایلی علاقو کې دا غواړي چې دا علاقہ ترقی وکړي نو جرنلستان دا پریدي خپل کار ته پریدي دی دا تکلیف نه ورته رسی نه دا مړی نه دا ګډی نه دا واقعي نه دا دی هراس کوي چې روز نه دی مینټلی هم ډیسټرب وي نو دا کې دی کار نشي کوي قبایلی لکو کې په دا وجم ډیر زیات ضرورت دی د جرنلیزم د صحافت په دې چې کته وګوره هلته نه عدالتونه شته دي نه این جی او شته دي نه سوشل اکټیویست شته دي چې د خلکو د پر آواز اوچت کی
بالکل صرف میډیا داور صاحب لکه څنګه چې هم تاسو ډیر په تفصیل سره هم دا ټول ستونزې بیان کړي کم صحافیانو یا خبریالانو چې ژوند له لاسه ورکړی دي د هغه په اړه هم خبرې وکړي وجه څه ده یعنی تاسو په دې سیمه کې کار کوي وجه څه ده چې هم قبایلی سیمو ته نه د بشري حقوقو سازمانونه پرېښول کیږي نه هلته این جی او ګانو ته د کار کولو اجازه ورکول کیږي نه ځایی خلکو ته نه خبریالانو ته د دې وجه ستاسو په نظر یا خبریالان نور څه وایي
دا ګوره خبر اعلان په وجه هو دا چې دا دنیا جوړه دی آدم علی السلام نه اونیسه اوسه پورې چې ته وګوره کنه تاریخ وګوره چې چا مرختیا ویلی دي نو هغه دشمنان ډیر زیات وي نو د نن سبا حالت کوي کته وګوره د دنیا انټرنیشنل ګیمونه روان دي قبایلی علاقو کې یا ورسره چې کم ټرایبل بیټ سره افغانستان علاقه دی دلته کته وګوره ډیر زیات دهشتګرد مراکز دی تنظیمونه دی او بیا د دې لپاره د ټوله دنیا راغونډه شوې ده انټیلیجنس ایجنسی دی فورسی دی دلته دا یو انټرنیشنل گیم روان دی نو دا گیم چې ته رښتیا وایې خامخا دا کې بیا مونږ دې ته څوک نه پرېږدي چې مونږ رښتیا وایو بیا ورسره ورسره دا خبره چې لکه ما اولم درته وایې چې اوس جرنلستان یوز کول غواړي یو ایز ا ټول د استعمالول غواړي د کم دا سټیک هولډر دی دا گیم چې دا کم روان دی جنگ جګړه روانه دی دا دی چې کم سټیک هولډر دی دا خپل خپل طرف ته جرنالیست استعمالول غواړي چې مطلب زمونږ د پاره خبره وشي او هغه رښتیا نه شي ویل چې کم بل ته چې کم خبره وکړه بشري حقوق چې نه پریدي اف سی آر ګوره لاګو دی 1901 نه 1903 پورې جرنالیستانو 1903 پورې یو ورځپاڼه نشته دی یو ټی وی چینل نشته دی یو ریډیو نشته دی چلته پرائیویټ سیکټر طرفنا یا پرائیویټ جرنالیستانو طرفنا چالووی اته قبایلی علاقو کې کته وګوره آبادی ډیره زیاته ده قبایلی علاقو کې پخپله پکار دی بل یو دا سه بیلټ ته چې تاسو هم ولیدو چې ټوله دنیا ورته سترګې دي او دا باندې فوکس کړی دي که میډیا دی که نور څه دي نو دی وجه نه جرنالیستانو ته ډېرې زیاتې مسلې جوړېږي او دی خپل کار ته نه پرېښودل کیږي
یعنی تاسو یا تاسو وایئ چې دا جرنلستان چې دی دا یو په دوه کې پاتې دی که یو خوا ته یعنی رښتیا نسی ویلی البته کولی سي چې د یو اړخ یا د بل اړخ څخه دوی ملاتړ وکړي دا رنګ دی یعنی ډېر زیات فشار لاندې دی
لکه زه همیشه ورته وایم چې لکه مونږ د مګرمچانو طلب نه ریپورټ را وباسو دنیا ته وړاندې کوو مخې ته او دنیا په خبرو نو دا ستي چې ته یو ریپورټ را وباسي یا ریپورټ کوي یو ستوري ریپورټ کوي انویسټیګیشن ریپورٹنگ چې کوم دی دا بالکل نشي کولای مونږ ته ممکن نه چې مونږ فالو کو یو سیس دغه نه تا ته پته بلګي چې څومره ډرون اٹیکس وشو مونږ دا اوس پورې پورا ریسرچ ریپورت نشته دی چې دا کې څومره کسان وجل شو څومره زینا ته بشو
او دا خیر هو دا یعنی تر اوسه پورې خلا دا هم مشکل دی تر اوسه پورې چې هغه د ضرب اعظم او بیا د غورس د ارد الفساد او په دې ټوله عملیات چې هم په قبایلی سیمو کې سوي دي څو وجل سوي دي څنګه دي او چا یې مړی لیدلی نه دل دي دا مشکل خلا تر اوسه پورې همسته خو راځو هم دغه یو بل موضوع ته چې په خپل ستاسو د حفاظت لپاره تاسو چې د کوم ادارو سره کار کوي هغه ستاسو داسې ټریننګ کړی یا د ټریننګ بندوبست درته کوي چې څرنګه به هم په دا رنګه جنگي صورتحال کې یا په دا رنګه د جنگ سره مخ سیمه کې به د ځان حفاظت څرنګه کوي
قبایلی لکو کې کومګ یو مراد در کوم چې د کلا پریزیدنت فروم د ټرایبل یونین اف جرنالیست فاټا نو موږ سره دونیم سوا جرنالیستان رجسٹرڈ وو ووټرز وو زمونږ ولانو دا نېشنل او انټرنیشنل میډیا سره کار کوي انټرنیشنل میډیا چې کم دی ا تنخګان هم خبر کوي سکیورټي یم دا جرنالیست خیالي او چې کم لوکل یا نېشنل میډیا دی دا ډېر مسلې ورته جوړي مطلب نه دی ا شانتن خګان ورکي نه دی جرنالیستانو سکیورټي څه بندوبست ور سره نه دا ټریننګ سره د سره خیالي یو کس وار زون ته لګي یو جرنالیست لګي په کار دي چې دا ویل ټرین شي زمونږ کیمرې لپټاپونه او چې کم اکویپمنټس دي دا سامان دي د جرنالیزم دا خو یو شورټی مطلب بیمایي زمرداري کم انشورنس ته هغه ای خو چې کم جرنالیست سے هغه بیا بهر انشورنس نه الته کار کوي او دا بل چې کم تا ټریننګ خبره وکړه چې کم مونږ یو تنظیم دی ډېر مضبوط تنظیم اوس په بده مرغه باندې لږ بې اتفاقۍ راغلي دي خو اب هم ټیک شي ټرایبل یونین آف جرنالیست فاټا دې یو سیستم شروع کړی وو مونږ 2010-11-12 کې آ کې مونږ 1500 زیات ټریننګونه ورکړل قبایلی علاقو چې کم د انټرنیشنل چې کم ارګنایزیشن دي د صحافیانو حفاظت دپاره یا ټریننګ دپاره هغې سره مونږ کار وکړو اوس هم ایک دوکه داسې ارګنایزیشن شته دي چې هغه ټریننګ ورکوي قبایلي جرنلسټانو ته که ته وګورئ صرف قبایلي جرنلسټان نه بلوچستان جرنلسټان ډېر زیات په مسلو کې دي د خیبر پختونخوا جرنلسټان ډېر زیات مسلو کې دي ایون لکه که مونږ وګورو اوس خو اسلام آباد کې هم محفوظ نه دي مونږ روزانه خبرونه وینو چې دا جرنلسټ اغوا شو دا اول ټکل شو دا زخمی شو دا وش مطلب دا چې دغه تنظیم په کار دی چې کوم پاکستان لیول یو تنظیم دی پی ایف یو جی هم اوس اشانته اثر یې نه دی چې کوم مخکې باندې سره مونږ کار کول یو ځای د جرنلسټانو حفاظت دپاره نو دا یو مونږ هلې ځلې روانې دي خو ګورو چې مونږ څومره سوري
ډیره مننه صفدر داور صاحب او کور مودان د خپل وخت را کول او په دې مهمه موضوع لمر سره د خبرو کولو لپاره یو جهان مننه ګلو کدر مننه اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوښیستا او هم د خبرونه اوري نن هم موضوع د خبريالانو په اړه ده چې خبريالان په دغه سیمه کې چې هڅه کوي ساسو لپاره په یو نه یو ډول رښتیا را پیدا کړي او تاسو ته معلومات در ورسوي چې هغوی په خپل په کوم مشکل حالاتو کې ژوند کوي په هغه حواله سره د خبرونه ده او صفدر داور سره د خبره راته وکړه چې تر اوسه پورې په تیرو لسو کلونو کې 15 ژورنالیستانو خپل ژوند د کار په مهال له لاسه ورکړی دی او پر دې باندې ډېر بندیزونه وي دی د کډوالو کمپونو ته نسیتلی خپلو سیمو ته نسیتلی او ډېری خبریالانو خپلې سیمې پرېښې دي او دوی ځي په نورو سیمو کې میشته دي او له هغه ځایه و تاسو ته د راپورونه برابروي او د دې کار ورته ډیر ګران کړی دی یعنی رښتیا معلومول او بیا رښتیا ویل دی وای چې حمله دغه عمله دوی له مشکل سره مخ دي د تر څنګه بل خبره چې راوتانو هغه دغه ده چې هلته په جګړه کې شکیل اړخونه چي دي غواړي خبريالان د خپل مقصدونو لپاره وکړوي او د هڅه دا وی چې هر اړخ چې خبريالان دي د دوی په اړه معلومات ورکي او د دې خبرې دي زیات مهم وبلی او دوی چې کمی اداګانی کوي هغه دی هم د دې د اداګانو یا د دې د خلی سره سم چې کمی اداګانی کوي هغه دی هم هغه ډول نشر سی یا دی چاپ سی نو دا هغه مشکلات دي تر څنګ دی وای چې ګواده تربیه هم څه داسې بندوبست نسته چې خبريالانو سره وی چې په دارنګ جنگي سیمه کې چې عملیات روان دي او هلته ترګری هم موجود ده نو د خپل ځان ساتنه وکي کدر مون اوریدونکو هم په دې موضوع باندې به اوس خبرې کوو موږ په قبایلی سیمو کې د یو بل خبريال چې د وال سټریټ جرنل لپاره هم کار کوي د پاکستان د سرکاري یو ټلویزیون لپاره هم خبريالي کوي شمس مومن صاحب دا وخت د سکایپ لاله لري را سره ملګری دي شمس مومن صاحب ستړي مسې په خیر علي
ډیره مهرباني نشکره کړم خوشاله
ډیره مننه له تاسو څخه هم شمس مومن صاحب تاسو نړیوال مطبوعاتو ته هم کار کوي ځایي مطبوعاتو ته هم کار کوي او په قبایلی سیمه کې یاسه څه دارنګ بندیزونه پر تاسو باندې چې دا خبر ورکولای سي او دا خبر نسي ورکولای ستا او کنه
ډیره مننه کاکړ دې دغه مقیره کولو زما په خلک منګه د قبایلی سیمه خبره کوو، نو په قبایلی سیمه کې خو چې کم قانون د تیر د پاکستان د جوړېدو نه واخه تر دوسه پورې هلته نافذ دی د اف سی آر په شکل کې، نو دا غیر د لاندې خو ټیک ده چې داسې قسم له پابندۍ سره څه تصور هم کېدای شي، خو نن سبا چې کم موجوده صورتحال دی په ټول پاکستان کې، نو آیا تاسو څه ګڼئ چې په پاکستان کې د میډیا کارکنان په اسلام آباد کې آزاد دي؟ آیا په لاهور او په کراچۍ کې هغوی آزاد دي؟ که فرض کا هغوی آزاد دي، نو تاسو نن چې د پاکستان قومي میډیا تاسو وګورئ چې په اسلام آباد پریس کلب کې د پرون رئیسی دا غوی درنا شروع ده، احتجاج شروع ده او تورې پټۍ تړلې دي، هم په دغه باندې چې په 15 تاریخ باندې چې د ټول پاکستانی د نیوز چینل سره او د میډیا سره کوم څه وشو. نو زه صرف دا یو مثال د دې لپاره درکوم چې په پاکستان کې چیرې هم موږ دا داون نشو کولای چې جرنلستان چې دی هغه که په قبایلی سیمه کې وزیرستان کې وي، که په باجوړ کې وي، که په مومندو کې او خیبر کې وي، او یا په اسلام آباد په کراچۍ کې وي، جګینې هغوی آزاد دي. په دوی باندې ټول عمر یو نه یو طرف نه چې دی څه ناڅه فشار پاتې شوی دی، او اوس هم دغه صورتحال نور هم کریټیکل شوی دی، سخت شوی دی، اسانی پکې نه راغلی.
او که مومن صاحب د کراچۍ او د اسلام آباد لکه څرنګه چې د لاهور هم تاسو مثال ورکړ، که هلته خبریالانو ته وګورو نو هلته ډېرې خبرې مخې ته راځي، مثلا په لاهور او په اسلام آباد کې خبریالانو ته ډېرې اسانتیاوې ترلاسه دي، د سرساتنې لپاره هم څه داسې مشکل نه لري، د هغوی تربیه هم وخت په وخت روانه وي، او د هغوی معاش چې دی هغه هم شوي، د کار ساحه هم ډېره پراخه نه وي، لکه یعنی هلته که یو خبریال کار کوي نو یو چاته ویلي دي چې ته به یوازې د پیپلز ګوند جلسې کور کوي، بل چاته ویلي دي چې ته به په پلاني سیمه کې چې کم جنایتونه یا جرمونه کېږي د هغو رپورټونه به ورکوي. خو په قبایلي سیمه کې یا په بلوچستان کې که وکتل سي نو هلته خبریال یو وي، او د هر څه رپورټینګ، هغه سیاسي رپورټینګ وي، د ترګری رپورټینګ وي، د ترګری د پیښې رپورټینګ وي، همدارنګه د جنایتونو رپورټینګ وي، دا ټوله هم دی رپورټ کوي. نو په دې حواله سره که بیا خبره وکړو، نو ازادي هم بیا قبایلي سیمو کې لکه څرنګه چې د اف سی آر خبره تاسو وکړه هم ورته کم دي. د معاش په حواله سره خبره وکړو، تاسو معاش څومره اخلی یا څومره درکې د نړیوال مطبوعاتو علاوه چې تاسو د پاکستانی مطبوعاتو سره کار کوي؟
دا استاد ډیر زیاته بنیادی خبره وکړه کاکړ صاحب، زه به دوي ما چې د قبایلی جرنالستانو د ټولو نه غټه ستونزه چې کومه ده په دې وخت کې، هغه د غوی د معاش مسله ده. هغه چې دغلته په دغه مشکل حالاتو کې څنګه چې تاسو بیان کړل چې الریډي د 2001 نه والته 200 پورې په 13 کالو کې چې هغه په کومه کومه طریقه باندې هغوی رپورټینګ کوي، په کومه طریقه باندې چې هغوی خپل رپورټ د بیلنس کولو کوشش کوي، ولې چې هلته د یو طرف نه فشار نه وي، نه یره تر هر یو طرف نه وي، د مختلف طرفونو نه، چې پای کې حتی چې کم زمنګه مقامی کلچر او ټریډیشن دی هغه هم د ټولو نه خپل باندې چې یو غټ ترټ دی د خلکو تازه کوي، چې هغوی وایي زمنګه د قبایلی سیمه زیاتره مشران او عوام چې دغه اوس هم دې ته نه تیار چې ته هر خبر چې دی هغه ته خبر جوړولی شي. نو په دغه صورتحال کې هغوی د مختلف مشکلاتو سره چې کله مخ دی او بیا هم رپورټینګ کوي، خداغه په بدل کې چې هغوی ته کم څه ملاویږي، نو زما په خیال هغه د اردو یو محاوره ده، اون کې مومه زیره کې برابر
هي، بالکل. یعنی هر کار، یعنی په قبایلی سیمو کې چې خبریالان کار کوي نو د سر په سودا یې کوي، هر خبر چې دی ور کوي داغه تاسو وایئ چې معاش هغه رنګ نه دی. خو لس ژورنالیستانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی، یعنی د ازادۍ په حواله سره وګورو نو دغه مشکل هم شته، یعنی د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. دا راته وایي دغه 15 ژورنالیستان چې هلته وژل شوي دي، د هغو له کورنیو سره حکومت سره مرستې کړي یا بیا نور تنظیمونو سره داسې مرستې کړي او کنه؟
دغه کې چې کوم کوم کسان وفات شوي دي، د حیات الله نه راواخله او تر رازا تر اخره پورې، د عبدالوهاب او د مکرم خان او د نصرالله پورې، او داسې نور چې زموږ څومره ملګري اوس پورې شهیدان شوي دي، څه خو ډېر مخکې وو چې په هغه وخت کې هغوی سره هېڅ قسم له مرستې چې دی د حکومت د سطح نه بند نه کېدلې، 4 لک روپۍ ورکړي، بیا ورو ورو چې دی د بازي څنګه چې نور عامو کسانو ته به کېدلې، د مثال په تور باندې یو عام شهري چې دی شهید چې په دغه طرح غره په جنگ کې نو هغه ته هم 3 لک روپۍ ورکړي کېدلې، اکثر زوینو کې صحافیانو ته هم دغه 2 لک روپۍ د هغوی پسماندګانو ته ورکړي شوې دي. البته اوس په دغه اخیره کې بیا چې کله نه نصر الله شهید شو، او دغه سید حیات الله بچو سره بیا دغه چې کور بي بي والا هم دغه واقع ورسره وشول، دا غوی د تعلیم اخراجات چې دي نو هغه حکومت په خپل ذمہ واري باندې اغستې دي. او په بعض ځایونو کې جدي نو سکالرشپ لکه د نصر الله بچو ته سکالرشپ په بندوبست کړی دی، خو داسې په غټه پیمانه باندې لکه څنګه چې سرکاري ملازمینو ته په پاکستان کې ورکړل کېږي، نن سبا ټول سرکاري ملازمینو ته کاغه په سیکیورټي فورس کې ڈیوٹی کئی، پہ پولیس کی کئی، پہ ایف سی کی کئی، پہ نورو کی کئی، یا داغین علاوہ کاغا پہ نورو عام اداروں کی کار کی چی اگو شہیدان شو نگو دے پارا یو ڈیر ساؤنڈ اماؤنٹ چی دے حکومت ایخو دے دے او اگو ورطا دے شہدہ پیکج پہ نومان دے اگو تے ٹک ٹاک دے پلات پیسے ورطا ہم بیلے ورکوی سلویخ پنزوس لکن وارا تا کروڑو پر روپے ورطا چی دے نقد ہم ورکوی نو دغه سے قسم لا پیکج تر اوسه پورې د صحافیانو لپاره په یو ځای کې هم نشته، حتی چې صرف په فاټانه په ټول پاکستان کې هم نشته.
او دا چې د کوم خبری ادارو د لپاره کار کوي، آیا هغه ادارې ور سره بیا مرسته کوي او کنه؟
هغه ادارو مرسته چې کوم دین، هغه هم د ادارې په تور باندې ور سره غټه مرسته چا هم نه دي کړی. کزستا سو خپل چینل باندې په دې ټیم کې ناسمه په ډیوري ډیو باندې تاسو خپل یو ډیر درون خوږ او ښه کارکون چې دی نو هغه هم په دې کې شهید شوی، نو هغه سره هم د ادارې د طرف نه په غټه باندې دغه نه ده شوی، د ادارې ملګرو خپله چنده مطلب سنا سو کړي. دغه سي د ایکسپریس چې دی نو هغه یو ملګری زمونږ عبدالوهاب چې دی په مومندي جنسه کې شهید شوی، دا غوی د طرف نه ما درته وی چې هغه دومره کمی وی چې 2-3 لک روپے په دینن سبا دور کې په یمشته مسدا کې په 2-3 لک روپے باندې 2-3 میاشتې نه تیریږي.
صحیح.
نو داغه پسمندګان هغه باندې 1.5 کال سلویخ کال یا 50 کال د غوی تعلیمونو دغه بندوبست نشي کړي. البته پولیټیکل اډمنستریشن بیا سن اسدا کوي چې داغه بچی چې کوم کسانو پاتې دي نو داغه د تعلیم بندوبست کم اس کم هغه په سرکاري سدا باندې کړي دي. یې بعضی کسانو لچې دي یو د وړو کې د نوکرای چې باغې کې ډیوټي ډیر لازمی نه وي، لس 15 لس روپے د میاشتې هغه ته ملاويږي، په دې باندې هغه خپل گزاره کوي.
ډیره مننه کور مودان شمس مومن صاحب د خپل وخت را کولو او په دې موضوع باندې د خبرو کولو. ډیره مننه ګل او قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او تاسو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اوري او ګوري. او اوس هم را سره په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری سوی دی. پیر زبیر شاه صاحب هم په دغه قبایلي سیمو کې کار کړی دی، د هغه څخه به هم پښتو چې دی په خپله له کوم ستونزو سره مخ او چونکی اوس دلته دی نو اوس هغه د رښتیا نه ویلو بندیز ور باندې نسته. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسه، په خیر علی. بخیر. پیر زبیر شاه صاحب کدا راته وایسته چې تاسو په خپله په قبایلي سیمو کې کار کړی دی، دلته د موږ سره خبریالانو شمس مومن صاحب او تراغله مخد صفدر داور صاحب هغوی ویلي چې ګویا مشکلات شته، خو دوی بیا په مجموع کې د ټولو پاکستان خبره کوي چې په پاکستان کې یو هم ژورنالیست آزاد نه دی. په خپله تاسو په داسې سیمه کې کار کاوه، له کومو خواو څخه پر تاسو باندې فشار و؟
نو جی دلته دوه خبرې دي، یو خو دا ده چې آزادي، او یو دا چې آزادي سره یو آزادي ته خطر ده، یو انسان ته په خپل جرنالیست ته د تا فزیکل خطر چې ورته وایي، لکه د
یعنی
ژوب او د مرګ او د ورکه دو دا یره. نو قبایلی سیمو شه دا دواړو خبرې دي، یو خو هغه خبرې ته نس کولای چې کوم باندې فوج فار ایگزامپل خپکیږي. او موږ مثال ولید، زه به مثال ورکا، یو خو خپل زه چې راتلم ما به رپورټینګ کوله، ما به قبایلو شی چې سر روان وو هغه مې ښکارا کول، اس حقیقت وو. او اکثر به حقیقت هغه نه وو چې کوم فوج خلکو ته شول چې دا حقیقت ده، نو هغه وجه نه ماته مسئلې وې. او دغه نه علاوه موږ بیا داسې سټوریانې وکړې چې کوم د هیومن رایټس وایلیشنز به دوی کول، فوج هغه باندې دوی خپه وو چې دا شرونه باندې
دغه هیومن رایټس وایلیشن چې تاسو وایئ، یعنی د بشري حقونو څخه سرغړونه، یعنی یو دوه درې داسې مثال چې په کومه حواله سره
په دښه او د هیومن رایټس علاوه به زوین چې دښه کوم اصلي لفظ تا غدا د اکسترا جوډیشل کیلینګز چې دوی به خلک نیولل طالبانو په نوم او بیا به مړول، کور نه به راوخستل او بیا به په دوه مورز هغه ډډ باډي هغه به لاش په ور واچول، یو غلې نه به راوخستل بل غلې شپه په دوه مورز هغه مړ پروت و. نو هغه باندې ما سوات شړي رپورټینګ وکړ، سوات شمر ډیر سټوریانه وکړه، دا کیسه ډیره زیاته و. او هغه بعد بیا دا کیسه چې چیرې هم فوجي اپریشن شوې دي، دا کیسه عام خبره ده، او دا قبایل او تم پتاستا جرنلستانو ته پتاستا خو څوک په لیکل نسی کولای، ولې چې هر سړی دانشي برد افورت کولای چې هغه خپل وطن پرېږدي، دی خپل ملک پرېږدي.
او پینځه لس خبر اعلانو هلته ژوند هم له ځون پرېږدي،
او بل ګورې ضرب عذب چې شروع کړي دوی د شمالي وزیرستان، شمالي وزیرستان نه چې کوم اهم صحافیان و رسول داوڑ ویو، عمر دراز و ریڈیو فری یورپ والا، اگر دی واخیستل او بیا چو گھنٹو چو وخت پورې ورسره او بیا مجبور کړل چې د خپل علاقې پرېږدي او هغه بعد هغه رپورټینګ پرېږدي چې کوم باندې به اوس تاسو ګورئ علاقې نه داسې خبرې مشت ډایرکټ نه راځي چې راځي ها هغه په سوشل میډیا په ترو هغه خلک خبرې کوي هغه بعد بیا نیوز جوړ شي هغه بعد بیا
وجه څه ده استاذ د سوشل میډیا ذکر هم وکړ چې سوشل میډیا هم ستا یعنی کته پر ریډیو ټي وی یا بیا په اخباراتو کې د یو خبر مخه ونیسي نو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې خو نه سنیولې نو د دغه ټولنیزو مطبوعاتو څومره مهم رول دی که دا وایي سره ته او په داسې حال چې ټولنیز مطبوعات ستا نو ولې دا هڅه کیږي چې رښتیا پټ کړل شي
نو ګوره ټولنیز هغه خود چې کوم یو زوایي چې فرض کا موږ مثال واخلو نیویارک ټایمز واخلو یا واشنگټن پوسټ دوی رپورټینګ چې کوم دا هغه ډیپینډ کوي چې کوم لوکل میډیا چې کوم کوالټی وی که لوکل میډیا آزاد وي چې هغه ته خطر نه وي نو هغه رپورټینګ موږ وینو چې په نیویارک ټایمز شه به ریفلیکټ کیږي او نو هغه ډیپند کوي چې څنګه هغه کوالټی شوی داسې رپورټینګ بل دا دا چې دا نور مطبوعات دی هغه یو خو پېښور ته تلای نسی اجازه نستا دوی ته ویزه ای ویزه ول چې کوم جلنستان دی هغه خالد درې شهرونه تلای شي اسلام آباد لاہور او کراچی او چې کوم ریزیدنت جرنالستان چې چیرې ورې پندېږي ورې کال پورې کال نه زیات ویزه وي او وی ټول پاکستان شتلای شي ټیکنیکلی خو هغه پرېږدي نه هغه چې په پښتونخوا ته ځي هغه به ان او سی اخلي او ان او سی یو خبريال ته داسې لکنن یو خبر ده هغه ته ان او سی چې دا اخلي خبر بیا زوړ سوای وي هفته نه بعد هغه فائدہ نه ویجته ان او سی ملاویږي بل نو هغه وجه نه اور چوکتلای نسی او چې جی ها په شور نه مخ شنه سی وتا او دغه سه خلک ډاریږي خلک چې میډیا ته خبرې کوي او وی په دا ډاریږي چې خبره وکه سبا ما په سر راځي نو مخ شخه به و دواړو طرف نه طالب به نه خوشاله هغه به خوشاله ولای چې دا سه خبره ونه کې چې هغه په ناراض سي دغه سه فوج به ده دا سه خیال به کوله او څو کې طالب کمزورې سوای دا اکثر زینو شه فوج دا نو فوج په وجه نه مجبور دي چلند کوتل شبل اور چ وسول موږ مخ شول د زمان مسعود مرسوای چې پښتنه و نه کړه او رائټر چې کوم رپورت وو اخ ټایم شي اول اول رپورت او پولیس دوی کوټ کړه هغه و چې فوجي کله سر نږدې او موټرسایکل باندې کسل دلای سوای و چې چا په زمان مسعود باندې حمله کړی و نو مقصد دا چې اوس داسې لیکل ډیر ګران دا بل سیفٹی نستا چې کوم میډیا ارګنایزیشنز دي هغه آزاد نه دي هغه خبريال مرسته بدانه سي کوم چې خپل آزاد نه دي چلر دباو په ورسي نو هغه خپل ځان بچ کولو کوشش کوي بجای دې چې خبريال سره ودرېږي او بل نو ما دا کیسه وکړه چې آزادی خو اچاته نستا پاکستان شه ترو اوټ او هر میډیا کنټرول دا خو په قبایلی سیمو شه بیا په پښتونخوا شه نه بلکې کنټرول دا بلکې اجنلستانو ته خطره ده
نو هغه رښتیا چې نه راوځي رښتیا د معلومول د لپاره بیا څه داسې یو میکانیزم وي یا بیا د خلکو ژغ چې هم نه راوځي یعنی اپریشن هم روان دي د خلکو ژغ هم بندي رښتیا هم نه راوځي د بشري حقوقو سازمانونه هم نه پرېږدي خبري اعلان هم نه پرېږدي ان جی او ګان هم نه پرېږدي نو دا به تر څه وخت پورې او تر څه وخت پورې هم دارنګ په تیارو کې به خلک ساتل کیږي
نو خلک خو یې دی یو ګره اوس کله نه دا جنگ شروع سوای د خلک تیار شي ساتل دي او خلک نه زیات دوی بارنه دنیا تیار شي ساتل غواړي چې دوی ته دا پته نه ولګي چې قبایل سیمو شه سره روان دي او موږ څه کو لګیا یو یو طرف ته خو دوی ګوره سنټران بوزي سنټر مکانی بوتل او ولز بتوارونی بوتل و اوس نه دوی وخت دوی دلته ټینګ ټانکس نه کسان بوتل و او دوی ته او ته دوی یو بل مخ ښکارا کی وزیرستان ورته وای دا وزیرستان او دا تر هغه
هغه یو محدود ځای ته بوزي
محدود به ته ځای خو چې دغه دوران شه دوی کسانو سره ته دا لوکل جرنلستان ملاو کی یا لوکل خلک بیا خو چې کومه کوله کې صدا هغه به تردید کیږي هغه دوی نه غواړي نو دا به دوی اول پر ساتي نور چې کوم خبرونه دی ګوره مشتلج لراوزي سوشل میډیا په تر موږ خبر شو چې دا ماینونو مسله دا چې غوزو مسله په شمال وزیرستان شه اف سی آر شه کسان نیولیو په هغه وجود ګوره اوس ډیوی په سچ سره بیا دوی شروع کړل صد احتجاجونه راغلل نو هغه هر یو شای کنټرول دا نو هغه وجنه اوس قبائل سیمو سے کسا ما سرنگے ہوئے چھ دوڑ دیتا آزادی حق خطرے شدا او زانونا
سره هم په خطر کې ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او کورودان ګل او قدرمن اوریدونکو هم د لوی خبر پښتونخوا خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه د خپل قدرمنو ملمنو شمس مومن صاحب صفدر داور صاحب او را سره په سټوډیو کې ملما پیر زبیر شاه صاحب څخه مننه کوم چې رااله په دې مهمه موضوع سره خبري وکړي. تر بل خبرونه پوری زه قربان سي رحمت کاکر سره د پروډوسر نایله محمد اجازه غواړم د خپل پامان.